پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د کوم مشال رادیو په خبري کډای کې زه هارون بچا سلامونه درکوایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې دراورو. خبرونه له احمد شاه غزنوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې دوی وای سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لار دی اقتصادي راهداري ټول منسوبې عملي کړل سي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لمړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منسوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل چې پر غربي لارې دي د سړکونو یا موټر وی سربیره د اورګاډي پټلۍ د بجلی لاینونه د تیل او ګیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل سي. نوموړي پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا یې په دې ستره پروژه کې له پامه غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړي چې مرکزي حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولې صوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټا د بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای دستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړی شي.
ختم کر دیا جائے گا.
د سوریه ته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به پر راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون وخته مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قومندانان پر دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسلوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچیری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچیری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسئلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ول چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 ډسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 بیا تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې شوې وه. د تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. امریکا د ایران د لیري واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او روټرز خبري اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیري واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه شي. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې د ترکیه د عراق له شمال څخه خپل ځواکونه د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وي ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي وویل انقره د عراق د ځمکني بشپړتیا درناوی کوي خو زیاته کړې ده چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل اسکر د عراق د باشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمیر پوځیان ویسل خو څرګنده کړه چې دا نشي کېدای چې ټول ځواکونه به باسي. ماسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د روسي جټ الوتکې د پایلټ د وژلو ادعا کړې ده. دغه روسي جټ د تیر میاشت ترکیه له شام سره پر پوله وشتلې و. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا پر نوویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پایلټ د قتل په تړاو یې عدالت ته وړاندې کړي. که څه هم د ترکیې له حریت ورسپانې سره په یو مرکه کې چې د تیر یکشنبې پر ورځ خپره سوه ترکمن یاغي چیلیک د دغه پایلټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلی دی چې غچ اخیستل یو فطري حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هر ورځ د ترکمنانو پولیسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ نرخونو پر لور راګرځم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 95 پیسې اخیستل کېږي او په 1.65 روپۍ 95 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ 60 پیسې او په 1.55 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 60 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 282 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 12 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزی حکومت دې دوی د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې وی غونډې ته ویلي چې د بیکور کل شو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتې ټول ستونزې به حلوي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
اود خیبر پختونخوا حکومت ہیلہ مند ہے چد نوے صنعتی پالیسی عملی کی دا بے د ہیواد سرمایہ کاران وہ چوی چپ دغه صبح کے پانگونی مکی
کراچی اور لاہور نگر کا سیٹان کی دی اخبار موت کی پکانے چدی خپل دے صبح کی دا انویسٹمنٹ ایک
یوش میر نور رپورٹن ہم اوری ہیلہ دال مشال ریڈیو سروس. او دا هم مولانا موضوع لاغه ورسته چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان جوب ته د سفر پترس کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري دی وی برخه چې جوب مغل کوټ سړک نومیږي د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت دی د وړو پروژو په پرانیستلو سره دغه او بلوچستان صوبې حکومتونه ولسونه نه تیر باسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیگا د پاکستان لیوا شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت دی پر لوی سړکونو او د ریل پر پټلیو سربیره د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم دوی ته ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی د یوې غونډې را بدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د فرست فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د سپورټي لوبو لومړی میله پروند په خبر په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسیده. د میله پای غونډې ته په خپل ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د بیکورکل شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورٹ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستوري په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولي خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقعه زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي،
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم ویل چې لقبایلی سیمو د بیکور شوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں،
زه خپل قبائلی اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي او د دوی په خپل کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کول شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان ہم پدے موقع اویل چھ د بے کورشوی قبائلی اولس خپل سیمو تا د واپسے ترسنگ دوی د قبائلی سیمو پر پرمختیا ہم کار پیل کڑے دے۔
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی،
تا صبح پر اروان سو کال کی پا قبائلی سیمو کی پرمختیا، تعلیمی حلی زلی، د روختیا د اعلی درجے اسانتیاوی اوینے، او دے سرا سرا با مون قبائلی سیمے د ملک د غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو، د قبائلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو، او دغه ډول نور تجارتی حلی زلی زمونږ د حکومت خاص هدف ته
ایک خاص آبجیکٹ ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا ہر کال د قبائلی زوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه، او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبائلی سیمو کې د سپورټس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل۔ زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور۔
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ۔
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یو هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکارانو پانګوال په صوبه کې سرمایه ګزارۍ ته زړه ښه کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
د نوې صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي صنعتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي، او د صنعتونو لګولو لپاره د بانک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي، او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي، او د نوي صنعتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي، او د لومړی لس کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اغیستل کیږي. د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دی کی بس 15% حکومت ورکړي. نو یک نه زون کې دای فرض دی چې نو انویسټر راځي او هغه ته پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي. چې کوم یک نه زون دی دا هغه 25% په فریډ کې دی په حکومت ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې یو سل 15 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي، او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پختونخوا مخه وکړي.
دا خیال دی چې پکې وره کارخانه دار خو خپله به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیطان چې دي یا بار موت کې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل دی صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي. دا خالي دی نه دی چې دلته خلکو روزګار نه راوشي اور د امن حالات شي د دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوه اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هوار شي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د چارواکو ضد او نقیض څرګندونې د احمد شیبر پر راپورټ کې اورو.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه لاندې چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي، غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوی او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازم تدابیرو نیول او امریکا کې د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي.
رويټرز شان سرګندوي چې له طالبانو سره تر څوار لس کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري لسمی تر پنځلسمی به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زرب کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. د دې خبري علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبري بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبري وزنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل د احمد شیبر ناور.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قمندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د پراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د پراسون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیخه رامنځته کیږي نو کچېری په تکتیکی برخه کې نه هلیږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغه مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمن دا ډول رابطې وي، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وای د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې و چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان سر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وای چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي رډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د خبريالانو د حکومت یو تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست وایي چې د 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلوم وسلوالو وطن خبريالان وژل دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبريالان په خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسی، بلوچستان او همدارس سن صوبو کې وژل شوي دي. د خبريالانو د حکومت فعالان وایي د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د غوي د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. اسلام آباد د رابیه اکرم خان رپورٹ اورو.
د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ اوویل چې په تیر یو میاشت کې په سلور مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوي نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي. خو له بده مرغه حکومت په وړومبي دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بٹ خپل خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسروال نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
کم از کم ایسا قانون پاس کر دیا جائے.
موږ له حکومت غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړي شي چې څوک په یو خبر خبریال بریت کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وجل شو خبریالانو کورونو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمنګ په اوګو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ور سره مرسته وکړي شي. اکثر چې کم خبریالان وجل شوی دي نو د هغه اداره وای چې موږ سره یې کار کولو خو اصل خبره دا ده چې د کم شهادت هغه خبره کوي نو هغه سره نه د هغه د نوکری تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت بارت سکیږي.
یاد دی چې 13 میاشتې یونیسکو ډایریکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازي او مناسب وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه د خبرې یقیني جوړ کړي چې د خبريالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمه هم کیږي. خو پاکستان کې د خبريالانو تحفظ لپاره کارکونکو وایي چې د ملک صرف د یو خبريال ولی خان بابر د وجنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شو خبريالانو تحقیقات نه دي شوي. د دې په نظر چې حکومت د لړکی د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي. هم د لړکی پاکستان کې د خبريالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکونکو اداره پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې د کال 2022 تر اوسه پورې 80 خبريالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبريالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل چې د خبريالانو د وجنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت د خاص سرکاري سارنوال وټاکي او یو دفتر دی ورلا جوړ کړي چې د مقدمه په صحیح توګه تحقیقات وشي.
اوس خو داسې کېږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي او چې کومه د وژل شوو خبریالانو کورنۍ دي نو هغې ته ویل کېږي چې خپل کیس واپس واخلي. هغې ته خو سیکورټي هم نه وي نو هغوی کیس واپس واخلي.
یاد دی چې امنیسټي انټرنیشنل کال 2014 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطر د سیاسي ګوندونو، وسله والو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده. په دې رپورټ کې ویلي شوی وو چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د ښه جوړولو لوس کړی وو، خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډېر کم کوټل اقدامات اوچت کړی شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټروی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي رهداري ټول منصوبې عملي کړل سي. پریوس خټک دا خبر تیر ماستن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. د پاکستان ولسمشر منون حسین ویلي چې د فاټا د بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د سورې ته د وینا پر وخت وکړه. د سورې ته خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي هم وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر په دې اړه پرون وخت مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای سي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري 13 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. امریکا د ایران له لری واټن وشتونکو بیلستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونه لګولو ته تیارې نیسي. د وال سټریټ جرنال او ریچرز خبري اژانس د راپورونو لمخې په دغه پلان سو بندیزونه کې په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنی او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي.
لن خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ لیکل دا ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغرو ته پانسي ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ یې ممکنه رد عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبره دا چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپان لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمل توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو گیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سی فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکل دا. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکو مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوې دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوې دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او
هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپانه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیری مواد ویشل شوی دي. ورسپانه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنگ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره په کار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین رسپانې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي یو کنه د شوې جګړې موضوع راخسته. بلخو امریکایي انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو پر وړاندې د امنیتي خطرونو په اړه یو لیکنه کړې ده. تفصیل یې له ملیه امیرزاده اورو.
ګارډین رسپانه لیکي د نهه پورس د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په هونډه کې هغه وخت دوه ملایانو ترمن سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیال ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق لای سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. رسپانه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دي شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي نو دا به یو لوی مسله وي او تشدد تبې لمن وهلې وي. بلخو انډیپندنت رسپانه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروای پس د کومو لاسراوړو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه‌کاری شامل ده. خو بیا د رسپانه په خبره روانه اونې په کابل کې د سفارتخانه بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بل خوا په هیواد کې د طالبانو غواخوم یو واره بیا ور پیختي. رسپانه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمیر مرستندویا کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. رسپانه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نخښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندوی کارکونکي خپل کار پریښودلو ته اړ شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. رسپانه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کومشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکهال څخه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیتراني په سمندر کې اروپا ته رسیدلی دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریا یا شام کې له رواني کورنۍ جګړې تښتیدلی دي. دا د 2014 زیږدیز کال پرتلا د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی ښیي. تفصیل د فرشته جلال زئی په رپورت کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سشکال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سشکال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسیدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای وو. دوهم اروپایي هیواد چې ډیر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوري دا تازه خبرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځین نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې په ناغښتون کشمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2 لک او 3 زره کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو په ناغښتونکو او کډوالو 1.5% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې هم داسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمېر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پایل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناهغښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د غوې د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونتوانېدا چې د افغانستان د 44 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته ورو د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقانی شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بل خبره کړې، هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اوس وخت خپل ټول تمرکز د هیواد ختیځو سیمو په تیره ننګرهار ته اړولی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې د داعش وسلوال د ننګرهار په اچین او پچګرام کې زیات فعال دي، خو پر وړاندې افغان پوځیان کلکه مبارزه کوي او په خبرې چې هغوی ته سخته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا د ننګرهار ولایتي شورا او د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د داعش پر وړاندې عملیات کافي نه بولي او وایي چې باید د دې ډلې د لا پرمختګ مخه ونیول شي. له کابله د صفي الله ستانکزي رپورټ اورو.
جنرال محمد رادمنش د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش اکثره جنگیالي بهرني اتباع دي، خو افغان پوځیان په وړاندې مبارزه کوي او په دې مبارزه کې بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي، خصوصا په پشیراګام او دغه اچین ولسوالۍ کې، او اکثرا خارجیان دي لکه ایغوریان، ازبکان، چچنیان او همدارنګه عربیان پکې شته او نور خلک د منطقې ورسره شته، او دا خلک اکثرا په جلال آباد کې دي او بعضی یې په کندوز، بدخشان، فرا او په هلمند کې وو، اما اوس اکثره خلک په جلال آباد کې دي.
ښاغلی رادمنش ویل چې افغان پوځیانو د داعش پر ضد عملیات جاری ساتلي او یوازې په دې وروستیو څو ورځو کې د داعش اتش پیته جنگیالي په اچین ولسوالۍ کې وژلي دي. دفاع وزارت په داسې حال کې د ننګرهار په ځینو ولسوالۍ کې د داعش فعالیتونه تاییدوي چې یادې ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص توګه ننګرهار کې له افغان پوځیانو سره جګړې ته زور ورکړی او عام خلک یې هم زیانمن کړي. اخوا د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي چې داعش ورستربلې د افغانستان په ختیځو سیمو کې زیاتیږي او اوس وخت په ټول افغانستان کې د احتمالي شمیرو له مخې د دې ډلې د جنگیالیو شمیر شاوخوا شپږ زرو کسانو ته رسیږي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي حکمت الله اعظمي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش اکثره غړي ازبکان دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا اداره کیږي.
ازبکستان اسلامي تحریک تر لاندې چې کوم د مرکزي آسیا جنگیالي جنگیر د هغوی تعداد د 15000 څخه تر 2000 په افغانستان کې شاوتل شوې ده. د روف خادم سره تقریبا 300 څخه تر 500 کسان داعش سره یوځای شو. فی سعید خان د اورګزیو د ټایمز رپورت پر اساس باندې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت کې په څلورو ولسوالۍ کې 1400 داعش جنگل دي.
ښاغلی اعظمي وویل چې داعش لمړی په هلمند، زابل، بدخشان او کندز کې فعال وو، خو اوس یې فعالیتونه په ختیځو سیمو کې د دې لپاره ډیر شوي چې روف خادم، عثمان غازی او ځینې نور مشرانی وژل شوي او جنگیالیو د افغانستان ستاسو مخه کړی ده. اخو په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې روانه مبارزه افغان کارپوهان او سیمې چارواکي کافي نه بولي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادي رډیو ته ویل چې افغان چارواکي د داعش د مرګ ژوبلو شمیر زیات خي او دا په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې جګړه لا نوره هم غښتلې شي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني هم ټینګار کوي چې افغان پوز باید په ننګرهار کې د داعش د پرمختګ لکه مخه ونیسي او پرې نګدي چې دا ډله ډیره مخته ولاړه شي.
کوم عملیات چې په چین او ننګرهار کې تر سره کیږي کې پایاد نه کوي، تر کومه چې لیدل کیږي اره ورځ په دغه ساحو کې د پاکستان دغه بنیادګرایان کوم کسان چې داعش ته بیعت کوي دراتلو په حال کې دي، باید یو لوی عملیات وزارت دفاع تر نظر لاندې دای په کار واچوي.
خغلی کوهستاني خبرداري ورکوي کوس وخت د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو مخه ونیول شي نو دا ډله به په لندن راتلونکو کې د افغانستان لپاره د طالبانو ترڅنګ یو بل لوی سرخوګی را جوړ کړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د داعش پر ضد مبارزې خبره کوي چې اوس وخت افغان حکومت او پاکستان خبرو کې دي سو وکولې شي په سیمه کې د تروریستانو د لمنځوړلو پر سر موافقه ته ورسیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرفوي او وروسته بیا له دوکانو د اغېستو څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نوموتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس د مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی، خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دوکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه، سمونه خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وا، بیا هغه نه پس بیا راځوندای شو.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنٹ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنٹ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس یې کنه، 2-3-4 د هنکو بوکس یو 2-3 پکې اردو ان د 20-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاری او ادب بارے قسم د پښتو. نن سبا زموږ شرکت مده مورنۍ جب بدن زموږ په خوره پښتو وي، باز نور شان پښتو. هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه تم ډیره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې 2-3 کسان نه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بی موره بی پلار دي، یتیمان یا سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي او بیا د هغې لپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وسته فکم نه لري او بیا ادارې تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطي نه دي. دغه کتاب بس په پیسو باندې اغستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړي دي او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تیرې سمو دی راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینا لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې خدیر چاپېږي. اکیډمي اف لیټر یو ریسرچ کړو د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي. په دې کې د ټولو ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند تداسي دوبې دی، بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب او ربی ځل راغلی دی پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
اباسین یوسف زید هم وای اوس ته وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوی دي.
د فرخندې صدر رپورٹ موردو د کراچۍ د لیاری ټاونشپ په جونا مارکیټ کې د ملکن د پلای کلی او تن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته یې دي. خو نوموړی وایي چې دغه ښار پښتانه اوسیدونکي د خپل ژبې کتابونو اغېستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
زه د ملکنی جلسې د پلی اوسیدونکی یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب میلاو شي.
نظام الدین د کراچۍ ښار د پوش سیمونه ډېر لري. زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لویه شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول لو شاعرې سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه یې دا وی چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان دننه د کتابونو په اړه هغه صدا سی ویل.
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو، د دین علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه 12 ادبي ټولنې هم شته، خو بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي. او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کم شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی. لکه یو سړی دا بنارس نه راشي، د لانډی نه راشي، هغه یو کتاب په تلاش کی او مونږ کوشش کوو چې هغه ته دا کتاب میلاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي. خو بیا هم د کراچۍ خار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لوی شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د دسمبر پر 23 پیل شوی د فاټا یوت فیسټیوال پر نوم د قبایلی ځوانانو د لوبو سیالۍ 13 ورځ د پیښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل و چې د قبایلی ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یو ستره میله جوړه کړل شوې وه. خو د دغو لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیلې کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نوې برابر کړل شوې. له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ ورپسې یوه سندره.
د فرسٹ فاٹا یوت فیسٹیول یا د قبیلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلی په اختتامی دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالی ډلو او لوبغاړو ته جایزې او میډالونه ورکړل. اختتامی دستور کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان، د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام او له قبیلی سیمو د قامی اسمبلی غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه اخیستونکي زیاتره لوبغاړي د میلې له انتظامه نو خوشاله. د باجوړ ایجنسیو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیا ورکولو باندې مناسب پام نه و شوی.
دې باندې ډېر زیات پیسې خرچ شوي، په هغه کې دوی زیات لکه بوټان ورکړي، دا هغه بوټان چې کم معیار و هغه ډېر کم پیسو والو کړي، ډېر بیکاره. بل دا چې دلته نن د سهار نه دی تقریبا په 8 بجې دا پلیئرز راغوښتي دي، 8-9 بجې، اوس تقریبا 4:30 بجې دي کنه. هیڅ هم نه دي خوړلي، د اوسه پورې بس دقه په اول کې خېټه باندې ولاړ. چارو جم نیولې خو ځکه چې لکه ټوله ورځ خاصم دلته په دې ګرون کې تیر کړل.
د ایف آر پی خبر یو بل لوبغاړی سات سردار افریدی وای چې د لوبو د میلې په دې اتورزو کې د لخپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوس دا وای چې نه کمریشت او نه سشت او نه پیسې راکړي. 500 روپیه روز وا هغه اوس پور نه درکړي، 1500 روپیه راکړي، نورې سنه درکړي. اوس پدې نشته، اوس بدل د ولاړو ورته منیجر هر څه ته مو ویل خو یې وس کورن ته دی.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې سکمه کوتاه شوی دي، خو در روان کال میله به لدې په خطوګه تر سره کیږي.
کہ ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے شریک ہوئے سارے ایونٹس کے دوران
زمونگ چکم زوانان پدے لوبو کی شریک ہوگی تب ضرور سکمے کوتا ہے پ نظر راغلی وی خزو دوی تا یقین ورکوم چفاٹا یوت فیسٹیول با ہر کال کی گی او دا با ہر کال پا خشاندار توگا تر سارا کو
اس کو ہر سال شاندار طریقے سے کر سکیں گے.
دا قبائلی زوانانو دا لوبو پدے لمڑے میں لکی اتل سوا لوبغاڑو پا دیر شو بیالا بیلو لوبو کے برخوا واخستا. خیبر ایجنسی پا لوبو کی یو سل درے او یا پوائنٹوں نے ترلا سکڑل او دا لوبو دا بریالے ایجنسی جائزائے پا خپل نمکڑا. زلان یوسف زائے، مشال ریڈیو، پیخور.
خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزہ مزہ ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزہ جانانا
استاپ حیا کے مزہ مزہ کی خان کارے ستاپ مسکا کے مزہ پختہ نہ پھیک لائے ستاپ وفا ستاپ وفا کے مزہ مزہ ستاپ وفا کے مزہ درو جانا نے ستا پرختا کے مزہ پرد پرکھنا لرے تو ستا پزلا ستا پزلا کے مزہ جانانا ستا پزلا کے مزہ